ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبری خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واوري چې افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې که په سرحدي سیمو کې د توغندو داغل بند نشو نو د دوی پایلې به ښې نه وي. خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم لرو او قبایلي سیمو د ستونزو په اړه باندې هم راپورونه سره شته. د دې خبرونې په اخرنۍ نیمه کې به ستونزې او سرکار خبرونه اوري. فاول ورجو ملي حامد زاده ته چې خبرونه ته ورو
السلام علیکم. اول پامکړه د خبرونو سټوکو ته. افغانستان پاکستان ته په پوله د بمباره په اړه خبرداري ورکړي. په افغانستان کې یو پولیس والا درې بهرني اهلکار وژلې دي. په واشنگتن کې نړیوال ایډز کانفرنس شروع شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغانستان د اتوار په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نور بریدونه په جدي ډول د دوی ترمنځ تعلقاتو باندې منفي اثرات غورځولی شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار په ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر محمد صادق په تازه بریدونو د بحث لپاره راغوښتي و. د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر وایي دغه مسله په کاملي کمی شورا کې هم سیډل شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل،
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغې پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوئ او که استضاع کوئ.
بلخوا تېره شپه ناوخته د پاکستان پوست په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي دي. دا پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته ویلي، په پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د ستنېدلو نیټه د روان کال د دسمبر 1 حتمی ده. هغه زیاته کړه،
په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه تور باندې ځي کوم چې دلته 13 کاله نه دي. دا زما ذاتي فیصله نه ده، دا د کابینې فیصله ده. خو زموږ وزارت د هغې لپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د هلته د لیږلو یو بندوبست وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د وینا تر مخه دا مهال په پاکستان کې 3,00,000 قانوني او همدغه عمره غیر قانوني کډوال میشتي. د قبایلي سیمو لپاره د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هغو 200,000 ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ نه د بچ کېدلو د څاسکو ورکولو لپاره وسلوالو طالبانو سره د انتظامي خبرې اترې روانې دي چې د ځایي طالبانو د ګواښ له وجې دغه څاسکو نه بې برخه پاتې دي. هغه زیاته کړه،
حکومت خپل کوشش کوي، لګیا دی پولیټیکل ایجنټ هم لګیا دی او زموږ هغه چې دی څومره پارلیمنٹ طرف نه هم خپل کوشش کوي لګیا دی. امن جرګه هم لګیا ده. نو چې څنګه پیشرفت وشي هغې کې نو مونږ ته به اطلاع کړي، بیا به مونږ چې دی هغې په مطابق بیا
د روانې میاشتې په 14, 15, 18 نیټه په ټول پاکستان کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ نه د بچ کېدلو د څاسکو کمپین ترسره شو. خو په وزیرستانونو او د خیبر ایجنسۍ په باره کې ځایي وسلوالو د دغه کمپین مخالفت کړی او ګواښ یې ورکړی چې یادو شویو سیمو کې به د دغه کمپین کارکوونکي نه پرېږدي. پولیس وایي تېره شپه په موټر سایکل سپرو ناڅرګنده وسلوالو د بنو لوی هسپتال په دروازه باندې ډیوټي ورکوونکو پولیسو باندې ډزې کړې دي. په دې حمله کې یو پولیس والا وژل شوی دی او یو بل ژوبل دی. پولیس وایي د برید وروسته حمله کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. د پیښې پرته ریښې طالبان پاکستان بنو ترجمانکاري سرفراز په غاړه اخیستي. بل لوري په بلوچستان کې په دوو جدا جدا پیښو کې یو لوړ رتبه چارواکي وژل شوی دی او یو تښتول شوی دی. لومړۍ پیښه د ضلع واشک په سیمه کې رامنځته شوه، کله چې د لویسو په وینا ناڅرګنده وسلوالو د خوراک د محکمې تحصیلدار عبدالقادر په ډزو وژلو. دویمه پیښه په مستون کې شوې، چېرته چارواکو په وینا د بولان میډیکل کالج یو ډاکټر دین محمد ناڅرګنده کسانو تخت ولی. د دوانو پیښو پلا تر دې ځمه چا په غاړه نه داخیستي. یو افغان پولیس والا د اتوار په ورځ په هرات ولایت کې د پولیسو په یو تربیتي مرکز کې درې بهرني اهلکار وژلي دي. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي دغه وسلوال د ډېرو ځونکو یو افغان ترجمان هم زخمی کړی دی. رپورټونه وایي حمله کوونکي تن د سیمه ایز پولیس کمانډ لپاره کار کوي چې بیا وروسته د نیټو تر مشرۍ لاندې د نړیوال سوله ساتم رسندوی ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. د ایساف لخوا بیان وایي د غدرې کارکوونکي غیر سرکاري ټیکداران وو چې د نیټو لپاره د روزونکو دنده ترسره کوله. د اتوار په ورځ په واشنگتن کې د 2012 کال نړیوال ایډز کانفرنس شروع شو چې پینل یې د ایچ آی وی وایرس او ایډز کنټرولولو ته په نړیواله سیاسي کچه د لومړیتوب ورکولو غږ وکړ او دا هم چې په دې لړ کې د څېړنې لپاره نوره سرمایه‌کاري وشي. دغه کانفرنس چې یوه اونۍ به دوام وکړي او په 28 جولای په سر ته ورسیږي د 1990 وروسته په امریکا کې لومړی نړیوال ایډز کانفرنس دی. د دې غونډې نه تمه وه چې د 95 هیوادونو نه به د پلاویو تقریبا 1 امریکا وایي د شام هر هغه چارواکي به محاکمه کوي چې د هیواد د کیمیایي وسلې په ایله کولو یا په استعمال کې ککړ وي. د سپینې ماڼۍ ویان جیمز کارني وایي واشنگتن په فعال ډول د شام د ګاونډیو هیوادونو او د نړیوالې ټولنې سره د شام د کیمیایي وسلو په ذخیرو د اندېښنو په بابله سلا مشوره کوي. د قطر وزیر اعظم د ګل پورز ویلي عربي ټولنې د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ کړي چې کورني جنگ د ختمولو په مقصد دې زر تر زره واک پرېږدي. د امریکا د کولوراډو ریاست په اورورا ښار کې د اتوار په ورځ ناوخته په زرګونو وګړي د هاغه ښکار شو کسانو د مرګ په غم کې راغون شوي چې د جمعې د ورځې په سینما کې د یوې ټولوژنې ښکار شوي. د امریکا صدر بارک اوباما په اورورا کې د هسپتال دورې وروسته ویلي چې په حمله کې د بچو او د 12 وژل شو کسانو خپلوانو سره غمرازي کړي. اوباما زیاته کړه چې هغوی ته ویل ټول هیواد د دوی فکر کوي. نن به جیمز هومز په رسمي ډول په کیس کې د تورنېدلو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د مليحا امیرزاده نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې په سرحدي سیمو کې دی د توغندو داغل او دروي، خو د دې ترڅنګ پاکستان بیا دا تورونه ردوي. په بلوچستان کې دوه لوړ پوړي چارواکي وژل شوي، یو وژل شوی، یو تختول شوی دی.
پرون د یکشنبه یا اتوار په ماښام نږدې 15 بجې دی په بازار کې په یو دکان کې ناستو چې پر موټر سایکل سپاره ناسرګند کسانو پر د ناڅاپه ډزې وکړې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د حکومت د جوابونو هم لرو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنی غوړی ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په سرحدي سیمو کې د توغندو داغل و دروي، غنی پایلې به خینوي. پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دغه هیواد د خارجه وزارت ودانه ته راوغتل شو او هغه ته دا وینه وکړه. شو نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ورغوښتی او هغه ته وویل چې د دغو حملو دوام د سیمې د امنیت، سوداګرۍ او د سولې اړوندو مسایلو په شمول دو اړخیزې اړیکې سخت زیانمنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د پاکستان سفیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو په وزیر لوړ رتبه چارواکي د پدې اړه په نږدې راتلونکي کې په جلال آباد کې غونډه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په دې وروستیو کې د افغانستان پر خاورې له 300 زیات راکټونه ویشتل شوي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زیاتره راکټونه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د ولسی جرګې په پرونیو غونډو کې هم د پاکستان له خاورې پر کونړ د بریدونو پر مسلې بحث وشو. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه خپل راپورونه ولسمشر کرزی ته وړاندې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارو ادارې ته دنده وسپارله چې دغه مسلې په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله وڅېړله او غوښتنه یې وکړه چې د دې مسلې او د ناامنۍ او د ځینو نورو پیښو په اړه د لوړ رتبه امنیتي چارواکي بلې غونډې ته ور وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل
په کونړ او سمنګان کې وډیره درناکه پیخه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د امنۍ ډیر دل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډیر ژر دغه پیخه تر رسیدګي وکړي. په دې حق له امنیتي ارګانونو ستاسو د وړاندیز لمخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوي او که استهزاء کوي،
په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو افغانستان تورن کړ چې هغه وسلوالو ته پناه ورکړي چې شاوخوا 14 پاکستانی عسکري وژلي. خو د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د ورستیو راکټي بریدونو په غندنې سره دا خبرداری هم ورکړ چې که دغه حمله بند نشي نو د کونړ خلک به په وړاندې پاڅون وکړي او په خپله به د پولیسو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي وو چې که دغه حمله دوام وکړي نو د افغانستان اردو به هم چپ پاتې نشي.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان تیر شپه نا وخته، بلکې د پاکستان د پوز لخوا یو خبر پاڼې لمخه دا تورونه رد شوې دي. مجيب انګار نور تفصيل راکوه.
پاکستان یو ربیا د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي. دا دغه هیواد پوځي مسؤلانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې بیا اساسه وبللې چې کنی د پاکستان له لوري د کونړ پر ځینې سیمو لا تیرو څو ورځو راهیسې په سلګونو توغندي توغول شوي دي. د پوځ د اماړیکو د ویندوی له دفتره بیګا ماسخوتن په یو خبره شوي خبره پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان پوځ هیڅکله د افغانستان پر لور توغندي نه دي توغولي. د پاکستان پوځ دغه اعلامیه وروسته تر دې خبره کړه چې د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د دې هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښتل شو. د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر ته شکایت کړی چې پاکستانی پوځ له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ پر ځینې سرحدي سیمو 300 د توپ ګولۍ توغولې دي. په عین حال کې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په دې بریدونو کې تر اوسه 4 تنه ملکیان وژل شوي او یو زیات شمېر نور له خپل کور کلي څخه کډه شوي دي. دا کونړ ولایتي ویان د شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوځ له لوري توغول شوي 300 د توپ ګولۍ د کونړ پر شیګل او دنګام ولسوالیو لګېدلې دي. د پاکستان له لوري د کونړ او ننګرهار پر ځینې سرحدي سیمو د درنو وسلو بریدونه چې له اوږدې مودې راهیسې په وقفه ییز ډول دوام لري د دې سیمو خلک اندېښمن کړي دي. که څه هم پاکستان برعکس پر افغانستان اعتراض کوي چې پر ګډه پوله له سوات، باجوړ او مومندو نه تښتېدلو وسلوالو طالبانو ته د نظامي فعالیتونو زمینه مساعده کړې، خو د چارو کارپوهان دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر وړاندې یو لوی خنډ ګڼي. د پاکستان نظامي مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له لوري د ګډې پولې په اوږدو کې د پاکستان پر دیر، چترال، باجوړ او نورو سیمو تر یو درجن زیاتې ډلهییزې وسلوالې حملې شوي دي چې په ترڅ کې یې په لسګونو پاکستاني پوځیان وژل شوي یا ټپیان دي. د پاکستان له لوري دغه حملې په داسې حال کې یو بیا پیل شوي چې د دې هیواد نوي صدر اعظم د تېرې دوشنبې په ورځ کابل ته په خپل یو ورځني سفر کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو پر لا پراخولو او غځولو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. یو بل راپور ته، پاکستان اعلان کړی چې دروان کال تر پایه به په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. پاکستان دې پریکړې په دغه هیواد کې د میشتو 1.5 میلیونو راجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. نور تفصیل د حمید مومند په دې رپورټ کې.
پاکستان په پلان کې لري چې د روان کال تر پایه پورې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو د مهاجرت قانوني اسناد لغوه کړي چې له دې سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان د اجباري وستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. لویدیز اندېښمن ده چې افغانستان ته د کډوالو له شړلو سره به دغه هیواد چې لا د مخه په جګړه کې ښکیل دی او اقتصاد د لویدیز له حضور او د نشه یي توکو له غیر قانوني تجارت سره تړلی دی، له یو نوي بحران سره مخامخ شي. د پاکستان په حکومت کې د افغان کډوالو مسول حبیب الله خان ګارډن رسپانې ته ویلې دی چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له 1.5 نیټې وروسته د افغان کډوالو د پیژند پاڼو د تمدید هیڅ پلان نشته. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وان اسلام الدین جرات د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول پریکړه چې د افغان کډوالو د اجباري وستلو زمینه برابروي له ډیپلوماټیک عرف سره په ټکر کې وبلله.
د پاکستان اسلامي جمهوریت له 2 میلیونو څخه د زیاتو افغان کډوالو د کوربه په حیث دا حق نه لري چې ضرب العجل وټاکي او د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فیصله وکړي. دا مسله د هغو درې اړخیزو ناستو پریکړو ته راجع کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په منځګړیتوب څه وي. د دې پرته کچیر پاکستان د افغان کډوالو په اړه بیړنۍ پریکړه وکړي نو دا امکان نه لري او په ورته وخت کې د ډیپلوماټیک عرف او د افغان کډوالو په اړه د سویو ټولو پریکړو پر خلاف ده.
د ګارډن روسپانې په وینا لودیز هم په پاکستان فشار راولي چې په خپل د پالیسۍ له سره کتنه وکړي او دا ځکه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دومره شمېر کډوالو د سنبالولو لپاره هیڅ کوم ستراتیژي نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یونیچر استازې میرمن نیل رایټ وویل چې ملګري ملتونه به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له 2012 میلادي کال وروسته هم په پاکستان کې راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني.
منګ هیله من یو چې د پاکستان حکومت په همدغه راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني. بلوري ته په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدو لا د مخه په افغانستان کې نامنه یو ته زمينه برابر کړې، د افغان کډوالو ستنول به دغه هیواد لا زیات بې ثباته کړي.
له بلوري په افغانستان کې دغه کډوالو د مشکولو په اړه هم زیاتې ستونزې موجودې دي. د ازادي راډیو د پښتنې په اړه چې پاکستان د کډوالو باسي، آیا افغانستان د جذب وړتیا لري؟ د کډوالو چارو وزارت وایي کوم څرګند ځواب ورنه کړ. خو د برېټانیا د کابینې یوې پخوانی وزیر میرمن بارونس اموس چې اوس د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشره ده، د روان کال په سر کې ویلو چې د کابل په یو کمپ کې د راستنه شو افغان کډوالو د حالت په لیدو سره کافي وېرېدلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د رضاکارانه پروګرام لاندې 3.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په وروستیو کلونو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او د امکاناتو د نه موجودیت له کبله یو شمېر هغه کډوال چې له 2002 میلادي کال وروسته ستانه شوي وو بیرته پاکستان ته تللی دي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې په دوه بیلو بیلو پیښو کې دوه لوړ رتبه چارواکو کې یو وجل شوی او یو تختول شوی. لومړی پیښه د ضلع واشق په سیمه کې رامنځته شوی کله چې د لیویزو په وینا ناسرګند وسلوالو د خوراک د محکمې تحصیلدار عبدالقادر په ډزو وجلو. نور تفصیل نیاز مساخل راکوي.
د ضلع واشق د لیویزو مصر رسالدار عبدالغنی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ناسرګنده موټر سایکل سپرو کسانو د بسیمه تحصیل د خوراک محکمې تحصیلدار عبدالقادر هغه وخت په ډزو ووژلو کله چې نوموړی په یو دکان کې ناست و. پرون د یکشنبه یا اتوار په ماښام نږدې 15 بجې دی په بازار کې په یو دکان کې ناست و چې پر موټر سایکل سپاره ناسرګند کسانو پر د ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي ځای پر ځای سا ورکړه. معلومه نه ده چې دا کار به چا کړی وي، ولې چې د ده د وارثانو په وینا د ده له هیچا سره خاندانی دښمني یا څه بله لانجه نسته. دی د خوراک په محکمې کې تحصیلدار و. د لیویزو مصر زیاتوي نه ده معلومه سوې چې د عبدالقادر د وژنې تر شا به د چا لاس او څه مقاصد وي. د پیښې اف آی آر مو د ناسرګند کسانو ضد درج کړی او د پیښې په لړ کې مو نورې پلټنې پر مخ بیولې، خو دم ګړی څه خاص لاسته نه دی راغلی. هلته لکوټي سرسیرما د مستونګ په ضلع کې د لیویزو په وینا د تیرې یکشنبه په ماښام ناسرګنده کسانو د بولان میډیکل کالج کوټي ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر دین محمد د غنجا ډورې لسیمې تښتولې. د مستونګ د لیویز کنټرول مصر محمد اشرف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل دی لکوټي د مستونګ پر لور روانو. په مستونګ کې د دکور دی د غنچا ډورې لسیمې لومړی د ګاډۍ مشته ترلاسه سوه. له هغه وروسته زموږ لوړ رتبه چارواکیو د ګاډۍ ځای ته ورغلل او هلته لومړنۍ پلټنې وکړې. له لومړنۍ پلټنو دا معلومه سوه چې دی له درکه سوی او ناسرګنده تښتونکو له ځان سره وړی. لیویزو زیاته کړي دوی د پیښې په پلټنې بوختي او لا هم نه د معلومه سوي چې ډاکټر دین محمد با چا د څه مقصد لپاره تښتولې وي. هلته بلوچ ډاکټر فورم د ډاکټر دین محمد د تښتونې ضد نن د کوټې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز اعلان کړی. تر دې دمه کومې ډلې په واشک کې د تحصیلدار عبدالقادر د وژنې او په مستون کې د ډاکټر دین محمد د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
که پښتو وای مشال رادیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی وردو د دې خبرونه بلې راپور ته تیر شپه ناسرګند وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو د بنو لوی روختون په دروازه باندې ډیوټي ورکوونکي پولیسو باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو پولیس والا مړ او یو بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان بنو په غاړه اخیستي. نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکړي.
د پولیسو په وینا تیره شپه قریبا 9 بجې دوه نامعلومه موټر سایکل سپارو د بنو خار ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال په ګډ باندې ډیوټي ورکوونکي پولیس والاو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو کانسټیبل رومان خان په موقع باندې ووژلو او دویم کانسټیبل سمیع الله ژوبل شو. پولیس وایي چې دغه نامعلومه وسلوال چې په موټر سایکل باندې سپاره وو د موقع نه په تیښته کې بریالي شول، خو ولې پولیسو د ښار دننه او بهر د وتو لارو باندې ناکې اچولې دي. د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ذرایع تر مخه ژوبل شوی پولیس والا درملنه روانه دی چې د خطرې څخه بهر دی. د پیښې په اړه د بنو پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد مشال ریډیو ته وایي
تقریبا 9 بجې دا وقوع شوې ده. دا زموږ د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال دی، د هغې په لکه مین ګیټ باندې او کیولټي کې زموږ د پولیس ډیوټي وي. هغې ته موږ کار ته وایو کنه 1 4 1 6 کسان پکې، نو هغې چې کله ډیوټي کوله د مین ګیټ باندې هغه وخت کې رومان کانسټیبل موجود وو، دوه کسان د موټر سایکل باندې فائرنگ ته وکړو. نو کانسټیبل شهید ته پکې، یو کانسټیبل پکې سم الله زخمی دی، 50 زخمی دا ټیک دی. نو ناکې نه ګولې دي، سرچ اپریشن په ټول ایریا کې شروع دی.
یو یعنی شاهد محمد خان چې په موقع باندې موجود وو د پیښې حال مشال ریډیو ته داسې راکوي. د یادونه دا چې څو ورځې وړاندې هم په بنو ښار کې دننه د پولیسو پرتانه باندې دوه ځانمرګو برید کوونکو برید کړی وو. په دغه پیښه کې درې پولیس والا ژوبل شوي ول او دواړه ځانمرګي برید کوونکي هم وژلي شوي ول، او تر 3 ساعتونو پورې د پولیسو او برید کوونکو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د پولیسو تانې ودانۍ ته هم کافي زیان وراوړېدلی وو. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پر غاړه اخیستې وه، او د تیرې شپې پړه تحریک طالبان پاکستان بنو ترجمان کاری سرفراز په غاړه اخیستې ده.
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي د لنډي کوتل بازار د سړکونو په جوړولو ډېر خوشحاله دي. نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې په لنډي کوتل بازار کې د سرکونو په جوړولو خوشاله دي. دوی وای چې دا د خیبر درې په لوی لاره یو تاریخي بازار دی چې د پیښور او تورخم ترمنځ پرې خلک تګ راتګ کوي او افغانستان سره پرې په لویه کچه تجارت کیږي، او د ناټو ځواکونو دپاره د رسد سامانونه هم له دې لارې وړل کیږي. دوی وای چې د دې بازار سرکونه له دې مخکې کنډې کپرې وو او هر وخت به پرې ټرافیک جام وو، خو اوس دغه ستونزه لرې شوې ده. په دې بازار کې د سرکونو په جوړولو د خیبر سیمې خلک مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریکوي.
اجی ادم خان، اول غړ تکلیف تیر شوم غبارې کړه ته روړې او تار کو د یو شی د بشي د ډیر شوی کړه، اوس ډیر خسته کار شو، ډیر کوله کار شو.
زما ته یو دین نوم دی، دغه ټیکسي موټر چلو من ډرایور یم، او بالکل مونږ ته غړ تکلیف دی واجب باندې او چې مونږه سرک بالکل په بازار کې نو
دومره فائدہ وکړه چې خپل په خو سړای نشو تلای مونږ په یو غنټه کې دی پټلای نه دلته را رسیدو او سترګو پړه کې راش الا د وسور کچ ټول سرکونه دغه سره جوړ کا او خسته ډیر سکون شو مونږ ته، دا بالکل خوشحالي دا جوړ شو کړ.
نو مسلمان دا کباب دکان کړای دی، بس خوله باغره هم کو چې سرک جوړ شو، صفاس دره شو، بازار هم ښه شو، مونږ هم ډیر خوشاله شو، ولا دومره خوشاله شو لکه خپل کور جوړ شو.
په لنډ کوتل بازار کې د دوایې یو دکاندار سید ولی وای چې په دې بازار کې خو سرکونه جوړ شول، خو د غندو بو د نالیو د پخېدو او د صفای بندوبست هم په کار دی.
سرکونه خو جوړ شو، په کار یې د نالۍ او د صفایي خیال مو ساتي او دام جوړ شي، زر زر جوړ شي، او چې دا جوړ نشي موږ ته ډېر تکلیف دی، او سرکونه مو ټول خراب خراب شي وشي. چې پخې جوړ کړي دا اوبه کوم بارانه وبي چې دا وزي سیټ تا.
په لنډ کوتل بازار کې د سرکونو سره سره د نالیو د پخولو او صفایي په حق لمو چې کله په دې سیمه کې د تعمیراتي کارونو محکمې یا CNW د سرکونو انسپکټر ملک میر سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا خو خواوشا د دوه کالو منصوبه ده او د دغه بازار ټولې نالې به هم پکې پخولی شي او اوبه به هم وستلی شي او موږ لګیا یو دې دپاره په بیلابیلو کوڅو کې د سیمټو لوی لوی پایپونه لګوو. د خیبر سیمې خلک غوښتنه کوي چې د دوی په بازارونو کې دی لا نور ترقیاتي کارونه وکړی شي.
اوریدونکو، ورځو افغانستان ته د دغه هیواد په پروان ولایت کې د وسلوالو لخوا د یوې ښځې د خلکو په مخ کې د وژنې نه پس د یاد ولایت یو شمېر ښځې د ویرې نورو ولایتونو ته کډې کوي. نور تفصیل له کابله زموږ همکاره ناجیه صافی راکوي.
په پروان کې د مدني ټولنې استاد یو خزینه فعالین وایي چې په دې ورسېو کې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د وی خزیله صحرایي محاکمه کې د ورسې نورې کورنۍ او خزې د تاړي شوې چې خپل سیمې پریږدي او ګاونډي ولایتونو ته پناه یوسي. په پروان کې د مدني ټولنې یو غړي چې خپلې هم د امنیتي ملحوظاتو له ویرې د نوم له خپرولو ډډه وکړه وویل چې ورته پیښې د خزو په منځ کې ویر زیاتوي. هغې دا وکړه چې خزو ته د رنګ ګواښونو تر شا طالبان او پاکستان لاس لري.
نه تنها که طالب است، حمایت کنندی از خود پاکستان است.
نه یوازې چې طالبان دي، بلکې د دوی ملاتړ پاکستان دی. د امنیت خرابېدو په موخه چې ښځې ونه شي کړای له کوره بهر دنده ترسره کړي.
د عکس العملونو وروسته له هغې راپورته شول چې همدا څو اونۍ وړاندې هغه ویډیو خپره شوه چې پکې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یو میرمن د زنا په تور د لسګونو کسانو په وړاندې د وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شوه. له هغې وروسته د لغمان د ښځو چارو رئیس حنیفه ساپۍ ووژل شوه. که څه هم یو شمېر چارواکو د دغو وژنو پره پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړل. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په تېرو څو میاشتو کې د ښځو د وژنې دوه زوس پیښې ثبت شوي، خو د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پیښو کې یوازې درې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي، نورې یا د کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم نورو ستونزو قرباني ګرځېدلي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یوې غړي اغلی سوریا سوبرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
واقعاً چې دا د اندېښنې وړ ده. ښځې مسؤلیت نه لري. کله چې یوه ښځه غواړي په یوه سیمه کې خپل مسؤلیت او کار ته دوام ورکړي، له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي، د دوی مخه نیول کیږي.
د اغلی سوبرنګ په وینا په دې وروستیو کې ښځو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره د هغوی د مسؤلیت لپاره یوه ټولنه هم جوړه شوې. د هغې په وینا چې په دې ټولنه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، پارلمان او د ځینو مدني ټولنو کسان غړیتوب لري او د هغو کسانو د ستونزو د هواري لارې چارې لټوي چې د خپل کار او یا هم فعالیت په دوران کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا په مجموعي ډول د افغانستان په نامنیو او په خاصه توګه ښځو ته د ستونزو په جوړولو کې د وسلوالو مخالفینو لاس بولي.
طالبان د افغانستان د نارامۍ ته برخ کې ډېر دوی مسؤول دي او دوی په ټوله قتل عام او جنایاتو کې دوی شریک دي. طالبانو تروریستي شبکه حقانی او القاعده دوی ټول په پاکستان کې دي. تا ته دوی نشي کولی چې هلته هلته دوی مراکز ولري، اصلي مراکز ولري. نو دغه اعمال چې دوی ترسره کوي، دغه وحشت او دهشت دا کارونه دي کې د دوی ډېر غچاري ښیي او دوی بل هېڅ لاره نه لري. نو هغه اسانې اهداف لکه یو ښځه بېچاره، یو مظلوم او بېګناه ښځه
لبلی خود. افغانستان د خزو د ټولنې مشره فتنه ګیلانی وای خزو ته د امنیتي ګواښونو درمسته کېدو پړه یوازې پر وسلوالو طالبانو نشو اچولی. هغې پرته له دې چې جزئیات ورکړي وویل چې بېلابېلې نورې ډلې هم شته چې خزو ته ستونزې جوړوي. چارواکي وایي په تېرو څو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ښځې د پوهې، روغتیا، سیاست او اقتصاد په ګډون په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پروسې سره سم د ښځو د ستونزې د لا ډېرېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د ښځو د حقونو فعالینې او د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي که چېرې د ښځو حقونو ته خاصه پاملرنه ونه شي، نو د ښځو د حقونو په برخه کې به تېرې لاسته راوړنې هم له خطر سره مخامخ شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
پا
پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا اتویش منتا کم دو بجو
زما کور زما کلی
پا پاو کم دریو بجو
روختیا او درملنا
پا اتویش منتا کم سلورو بجو
تاترا
پا او منتا دا پاسا سلورو بجو
اور دن کو درنگ ساتھ کی دلالن پا وطن کی لسنی میں بجی کی دن کی دی ملیحا مرزادہ دا خبرنو دلنڈی سر
افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د بریدونو دوام د دوی ترمنځ تعلقات باندې منفی اثرات ورزول شي خو پاکستان دا تورونه رد کړي. د پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر وای په هیواد کې میشت افغان کډوالو د واپس تنیدلو لپاره یو 1 دسمبر حتمی نیټه ده. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر وای په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د ګزند ناروغۍ نه د بچ کېدلو د ساسکو ورکولو لپاره وسلوالو طالبانو سره د انتظامی خبرې اترې روانې دي. په بنو کې سرګند وسوالو په اسپتال کې ډیوټي ترسره کوونکي پولیس باندې برید کې یو پولیس والا وژلی او یو بل یې ژوبل کړی. بلخوا په بلوچستان کې ناسرګند وسوالو یو چارواکي وژلی او یو بل نامعلومه کسانو تښتولی. په افغانستان کې یو پولیس والا درې بهرني او اهلکارو باندې ډزې کړې دي. په واشنگټن کې نړیوال ایډز کانفرنس جوړه شوې ده او امریکا وایي د شام هر هغه چارواکي به محاکمه کوي چې د هوا د کیمیایي وسلې په اډه کول او یا په استعمال کې ککړ وي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د ملیحا امیرزاده نو اوریدو او اوس را دی چې تاسو پام را وګرځو د پاکستان خبریدونکو د مطبوعاتو په ځینې اداریو کې او سرلیکونو کې سراغلی دي. په اسلام آباد کې احمد الله ورته کتنه کړې.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د وزیر اعظم بیان او اورګزی ایجنسی کې د سکیورټی فورسز بمباری په خپلو سر خبرونو کې راخستې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس او جنگ په خپلو سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیلې کې چې آئین کې لیکل شوی دی چې د ملک منتخب غړي به ریاستي امور چلولی شي او حکومت د عدالتونو په ازادۍ پوره یقین لري او د آئین تر لاندې د ټولو ادارو د حدودو تعین شوی دی او موږ د آئین مطابق حکومت چلوو. ورسپانې مشرق اواج په خپل سرخیانو کې لیکي چې د اورګزی ایجنسی په ډبورې سیمه کې د سکیورټی فورسز لخوا شوی شیلنګ کې 44 شرخوخي مړ شوی دي او د شرخوخو شپک پټنځایونه هم ورلته باکړی دي. ورسپانې جنگ په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د روانې ترهګرۍ بدامنۍ هدفي وجنو او لاقانونیت له وجې د ملک هر وګړی په سخت تشویش کې دی. ورسپانې لیکي چې پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد جنگ کې د امریکای سره مرسته وکړه چې له وجې نن په قبایلي سیمو کې حالات دې ځای ته رسیدلی دي. خو چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغله نو دوی وینا وا چې موږ به قبایلي سیمو کې د اپریشن په ځای د مذاکراتو نه کار اخلو او حکومت د دې بیان له وجې په هغه وخت کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې کمی راغلی و. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې ناټو لپاره سپلای اجازه ورکول وروسته یو وار بیا په ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې اضافه وشوه او داسې ښکاري چې د دې پیښو تعلق د حکومت د پالیسو سره دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له پکار دی چې افغانستان کې د امریکې د جنگ نظام بیل کړی نو دا شان به نه صرف په قبایلی سیمو کې امن راشي بلکې ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې به هم کمی وشي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هغه بیان راخسته دی چې وايي پاکستانی سیاستدانانو د تاریخ نه زده کړه کړې ده او ټولې قومي معاملې به په شریکه سره هواروي. د وزیر اعظم په خبره د اولس خوشحالي او سوکالي او د ملک ترقی د جمهوریت نظام سره تړلې ده او د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې وایي چې د وزیر اعظم د خبرو نه انکار نشته خو موجوده حالاتو کې دا خبرې یو لوی خوشفهمی ښکاری ځکه چې موږ د پاکستان دوه ټوټې کېدو نه هیڅ سبق نه دی اخیستی او څنګه چې د صوبایي خود مختاری او په وسایلو د حق نه لرلو په وجه بنگلاديش زموږ نه بیل شو دغه لوبه اوس بلوچستان کې روانه ده. اداري وایي چې باید وزیر اعظم د دې خوشفهمی نه راوځي او د مسلو د حل لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دغه لړکی په سنجیدګۍ سره ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي نو دې سره به په ملک کې د حقیقي امن لاره هواره شي. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه د روژې شروع کېدو نه وړاندې اعلان کړی و چې ارزان بازارونه به لګولی شي چې غریبو خلکو ته اسانتیا ورکړي خو نن درېمه روژه ده او بدقسمتۍ سره تر اوسه یو ارزان بازار هم نه دی لګولی شوی. ورسپانه لیکي چې دا د ضلع انتظامیه کوتاهي ده چې تر اوسه یو ارزان بازار هم ونه لګو او متعلقه محکمو له پکار دي چې دا معلومه کړي چې د دې تاخیر اصل وجوهات څه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له دا سوچ پکار دی چې قسمه بد انتظامی لوجد اولس په نظر کې صوبائی حکومت بدنامیږي، نو امید دی چې صوبائی حکومت بعد ضلع انتظامیه په ضد ګامونه پورته کړي او د غفلت کې ککړ کسانو ته به سزا ورکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د یوروېشیا سړینی ادارې لخوا خپور شوی راپور کې ویل شوی چې افغان شخړه څومره څومره خپل اخیری پړاو ته نږدې کیږي، نو د ځان سره د چا لپاره یو شمیر لنګونې او د چا لپاره د ګټې موقع براوړي، خو دغه دواړه کیفیتونه به د دې لپاره وي چې څنګه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولح پروژه په صحیح توګه مخ په وړاندې لاړه شي. او دا ځل د افغانستان لپاره د پاکستان تګلاره هم په دې مشتمله ده چې په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ او تفاهم مرسته وکړي. لیکوال عبدالباسط په دې مقاله کې زیاتوي چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د راپرځولو لپاره په امنیتي کړنو مبنی تګلارې څه خاص لاسته راوړنې نه دي کړي. که څه هم تر 2014 کال پورې به دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د دې د کامیابۍ هیڅ پته نه لګي چې آیا افغان ځواکونه به په دغه هیواد کې روان یاغیتوب راوپرځوي او کنه. مقاله زیاتوي چې د افغان شخړې د خاتمې خبره په دې دوه بنیادی اصولو مبنی وه چې د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په دغه هیواد کې د تفاهم لار خپل کړی شي، او د دغه دواړو پروژو له وجې د افغانستان راتلونکي په پرمن ډګر تک کولای شي. خو د مقالې لیکونکي عبدالباسط په دې نظر دی چې د افغان شخړې اخیری پړاو څومره څومره رانږدې کیږي، په دغه دواړو تګلارو کې کامیابی نه ده ترلاسه شوې، او د دې وجه دا ده چې په کابل کې په سیاسي توګه پیاوړی حکومت نشته، او بل دا چې دغه حکومت د درغلیو لاره تر دې دمه نه دی نیولې. بلخوا ورسپانه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د خالی په ورځ د ورغزو قبایلي سیمې په سپینټل کې د یو ځایي وسلوال کمانډر مولا نبی په مرکز ځانمرګي برید د وسلوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو د اختلافاتو نتیجه وه. ورسپانه نیویورک ټایمز د یو ځایي چارواکي خوشحال خان د خولې وای چې ځان وجون کې د چاودیدونکو توکو نه ډک ګاډۍ د دغه وسلوال کمانډر چې حکومت سره ملګری شوی دی مرکز خوا ته راوستو او وای لوځولو، او زیاتوي چې دا د دوو ترهګرو ډلو د اختلافاتو وجه وه. دغه چارواکي دا هم ویل چې شک کیږي چې د دې ځانمرګي برید په شابه په سیمه کې د یو بل وسلوال کمانډر مولا طوفان لاس وي، خو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان وی لیدی چې دا برید دوی تر سره کړی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځو. په شام کې نامنه او ناکراره دوام لري، په دې اړه باندې نور تفصیل د حمید مومن ناورو.
پر اسه حل کې چې د سوریې په پلازمینه دمشق او دغه هیواد په دویم ستر ښار حلب کې جګړه سخته شوه، دولتي ځواکونو د دمشق په هغو ناحیو چې د پاسون کونکو تر کنټرول لاندې دي د هلیکوپټرونو په وسیله حمله کړې. د فرانسې د خبري اژانس د معلوماتو له مخې د سوریې د پوځ د سلور ملو قومنده چې په دې حمله کې ښکېل ده، د ولسمشر بشار الاسد درور ماهر الاسد پلاس کده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سار ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دی چې د حمله د دمشق په برزه ناحیه کې شوې چې له کابل د دې ناحیه زیات شمیر اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودلې دي. خو د سوریه دولتي خبري اژانس بیا ویلي دی چې دولتي ځواکونو د دمشق یوه ناحیه له ترورستانو پاکه کړې. د سوریه حکومت خپل مخالفین د ترورستانو په نامه یادوي. د سوریه د لوټي ټلویزیون د وژل شوو کسانو مړي وسلې او مخابراتي دزګاوې چې د خبر له مخې له پاسون کونکو ترلاسه شوې ښودلې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې سازمان وایي چې دولتي ځواکونو د برزه په ناحیه په حمله کې له ټانکونو او سراوالو موټرو کار اخیستی او پټنه خوښتون کې په بامونو ځای پر ځای کړی دی. په ورته وخت کې د سوریه د دویم ستر ښار حلب په ځینو ناحیو کې هم د دولتي ځواکونو او پاسون کونکو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. حلب نه یوازې دا چې د سوریه دویم ستر ښار دی، بلکې د دغه هیواد مهم تجارتي مرکز هم دی چې له جمعې ورځې راهیسې پکې جګړه روانه ده. په دمشق او حلب کې دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې پاسون کونکو د شنبه په ورځ د ترکیې، اردن او عراق سره په پولو هم حمله پیل کړې، سو سرحدي لارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د بشر د حقوقو د سارنې د ادارې په وینا د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاسون له پیل راهیسې له 1900 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ملکیان دي. په لک هاو نور کسان ترکیې، اردن، لبنان ته تښتېدلي، او روسي رپورټونه ښیي چې په 1300 ساعتونو کې له 1000 زیات کسان لبنان ته اوښتي دي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ورزو یو بل مقاله ته ملي حمیرزاده دا مقاله تاسو د بهر د دې مهم ټکی راغون کړی دی. هغه دا چې په کم کور کې اسامه بن لادن د امریکایي ځانګړي ځواکونو په اپریشن کې وجل شو د هغې ځمکه سره به اوس کېږي. ملي حمیرزاده
ای ایف پی خبری ایجنسی ټکی په پاکستان کې او چارواکي د تیرې جمعې په ورځ ویلي حکومت یې هغه ځمکه قبضه کول غواړي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن پرې د خپل ژوند اخیری ورځې تیرې کړې وي. ایجنسی لیکي په مئی 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته په سلګونو کسان د بن لادن کور لیدلو لپاره ورغلي وو چې انتظامیه په فروری کې په دې یره تباه کړ چې د القاعده پلویانو لپاره زیارت جوړ نشي. دا ایجنس په خبره په خیبر پختونخوا کې چارواکو په ورځپاڼو کې نوټیس ورکړی دی چې پکې د حکومت لخوا د غزمکه د قبضه کولو په اړه د اعتراضاتو غوښتنه شوې ده. ای ایف پی لیکي په سمدستي ډول دانه د معلومه چې پیپټ آباد کې د غزمکه سره حکومت څه کول غواړي. پیپټ آباد کې د ګټې یا د ریوینیو د څانګې یو چارواکي محمد مشتاق ای ایف پی خبري ایجنس ته ویلي په ورځپاڼو کې دغه اعلان خپور شوی چې د کوم قسمه اعتراضاتو لپاره دی. د مالیې ضلع چارواکي یا ډیسټریکټ ریوینیو آفیسر سره په 15 ورځو کې دننه رابطه وشي او که چیرې کوم اعتراض مخې ته رانشي نو دغه ملکیت به د حکومت په نوم شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې امریکایي ځواکونو اسامه د وژلو وروسته د هغه مړې سین ته وسپارلو چې قبر یې چرته د هغه د منونکو لپاره د یادګار نښه جوړه نشي. د یاد چارواکي په خبره د غزمکه د محمد ارشد په نامه یو کس اخیستې وه چې په 2011 کال کې د اسامه پر ضد کاروایی کې د هغه سره ووژل شو. ایجنسی لیکي د بن لادن یوې مېرمنې پلټونکو ته د چاپې وروسته ویلي چې د خپل خاوند سره د 2006 کال راهیسې دغلته ژوند تېرو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو د پاره یو بل راپورت لرو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ساتنې او خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي صوبایي کمیسیون وایي د نورو دولتي او نا دولتي ادارو په مرسته به دوی د خرابو امنیتي حالاتو طبي ناورینونو ځپل شوو ماشومانو ساتنه باوري کوي. په دې ترڅ کې په پېښور کې یوه لویه غونډه هم شوې ده چې حال یې شبیر جان راکوي.
دا ترهګری ښکار شوي سیمو یا قدرتي افتونو ځپلې سیمو کې د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره په پیښور کې یو پروګرام وشو چې د صوبایي چایلډ پروټیکشن کمیشن یا ماشومانو د تحفظ لپاره صوبایي کمیشن ادارې د سور لاندې وشو. دغه پروګرام کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو د ښېګړې او د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونو علاوه یو شمېر صوبایي ادارو غړو هم ګډون وکړو او دوی په دې خبره زور راوړو چې کومو سیمو کې قدرتي افتونه لکه سیلابونه راغلي دي هغه سیمې د ترهګرۍ ښکار دي نو باید چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه په دغه سیمو کې د ماشومانو تحفظ په بیړني بنیادونو باندې وکړي. د ماشومانو د ښېګړې لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم سیو د چلډرن یو غړي الطاف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو تحفظ لپاره قانون خو جوړ شوی دی خو نه خدا صحیح عملي کیږي او نه د دې نه خلق خبر دي.
سیکچوئل ابیوز کیږي، فزیکل ابیوز اثر کیږي، مینٹلی اور سائیکولوجیکل ٹارچر کیږي اور هغه تخپل یو قانون ودنه مال جره زما تخپس شتا یا ما سردا یو قسم حق وایلیټ کیږي مدرسې پروزیشر زبچا چاہتا زما اویرنس زیات ضرورت او قانون خوشته کا پورا امپلیمنٹیشن دغه نشته دي.
هم دغه تنظیم سره کار کون کی د نفسیاتو ماهر بشرا عالم مشال لیډو تو ویل چې کوم سیمو کې افتونه راشي یا د تره غریخ کار شي نو دغه سیمو ماجومان د ډیر وخه پورې د زهنی دباو ښکار وي او بیا بیلو بیماروخ کار کیږي.
دا کم حالت آیا کاغذ سیلاب والا موږ خبره کو کنه طالبانو والا موږ ټایم یادو یا که اوس سیدا کم دلته په باڑا سایت ته کم حالت روان دي نو ډیر زیات ماشومان چې دی منټلی سټرس کې دي جس هغه یاره پاکستان دی اوس جڑا ده پکې هغه اوس پوری هغه ورسره علاج کوي خو هغه یاره هغه دغه دغه په ذهن کې داسې ناس ته چې هغه ډیر زیات هغه باندې اثر شوی دی.
ولی هم په دې اخلا دا ماشومان د تحفظ د دغه کمیشن صوبایي ادارې چې دغه قانون عملی کوونکو ذمہوار اداره هم ده یوې مشر نویداناز مشال لیډو تو ول چې نه یوازې دوی بلکې دوی سره په دې لړ کې ټول متعلقه سرکاري ادارې یعنی پی ډی ایم ای، پولیس، صحت او دارنګ تعلیم محکمې نه علاوه پوره پوره مرسته کوي او ډېر زر به دوی دغه پروګرام د صوبې نورو برخو ته اوزوي او ټول خلق به ترنه خبر شي.
اوس چې کوم خبرې اتر رواني په 2010 کې فلډ ډېر زیات تباهي مچاو کړې و نو هغه لحاظ سره موږ پهل نه مطلب غوړو چې موږ پریپیرډ یو مینټلی هم کې پی کې حوالے سره موږ په خبرانو دومره زیات شهور نشته ماشومان حوالے سره چونکه اوس فی الحال په 8 ډیسټریکټس کې زمونږ
زمونگا یونٹس چې دینه هغه کار کوي او ان شاء الله نیر فیوچر کې به هم دا ټول ډیسټریکټ سبا داسې ایکسټینډ کیږي اغل دکې و کار کیږي.
یادونه ورله چې دا پروګرام کې ګډون کوونکې مشران غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خراب حالاتو او غربت له وجې د ماشومان ستونزې ډېر دي او دوی ته په بیړني بنیادونو باندې پاملرنه وکړي شي چې دوی کامیاب راتلونکي باور کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دروځي. زبرګ میاشت دا زبرګ میاشت په پیښور کې په مزدورانو څنګه تیریږي؟ اسرار اتل د دوی مزدورانو سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د روجی د میاشتې د راتګ سره پیښور کې د ټاټکی مزدوران په سخت ګرمۍ کې هم خپل مزدوري کوي. دوی وایي چې که په روجا کې هر څومره مزدوري ګران وي، ولې د دوی مجبوري ده. یو تن په سړک کې کار کوونکی د خپل ځان او روجی حال داسې بیانوي:
زما اسف جان نیم دی، 400 دی روجا خپل هم دی دار، بس مجبوري ده. سبا کې تنګي ولې نه 350 روپیا راکړي، وو بجو نه یوې بجې پورې کوم روجا مخدا و دا داسې
د وزیر آباد یو مزدور وایي چې روزګارونه او مزدورۍ خرابې شوي، خو د خدای فضل دی چې روژه ماتي له سناسه وشي. دوی زیاتوي:
زمانم دی سلیم خان د وزیر آباد سره باندې کې روژه خو خدیری ګل الحمدلله، بس دا دی چې روزګارونه تقریبا د روژې وجه خو نه ده، تقریبا د درې میاشتو شي کمپلیټلی چې روزګار خراب شوی دی. او روژه خو ګرمي هو ده بالکل، خو دا دی چې انسان ته الله تعالی توفیق ورکوي نیول واغه. خو روجه کې موږ صرف دا خپل یو دغه ټارګټ ساتلې چې صرف هغه د چا خبر هغه اچار مور شي او دغه پیسې برابر شي، بس موږ خپل دا سه روټین برابر کړی چې کور ته روان کی. دا خو ژوند دی، کله ډیر او کله هغه د بازار چې روزګار خراب شوی دی.
پیښور ته د 400 نه راغلی یو مزدور د روجی او خپل مزدوري حال داسې بیانوي:
زمانو سید شاه د 400 یم، دلته پر ریپورت پاس باندې دا کار کوو، دا ټایلونه پی لګو، دا کاڼي لګو. یاره بس الله تعالی همت راکړی، لګیا یو هغه هن خو ته تند به کړی را دی تر ای 300 روپیا راکړي. یاره بس الین پر روان دي، نو ته کی هو بس خو نو روشه مجبوری ده بالکل.
پیښور کې په سلګونو مزدوران دا وخت په مزدورۍ کې بوخت دي او په سخته ګرمۍ کې خپل خواري کوي. دوی وایي چې موږ مایوس نه یو، خدای موږ ته د مزدورۍ توان راکړی دی. اسرار تل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,580 او 15,580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوریدونکو سوه راغلی دی د ونی د خبرونې ستوندي او سرکار په نننۍ خبرونه کې به تاسو په پاکستان کې میشتو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه باندې تفصیل واورئ. راځئ دغه خبرونه درته هر اونۍ زه برابروم. اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونې ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستونزې د حل په مخه مجید بابر حاضر دی. د پاکستان د ریاستي او قبایلي امورو د وزارت د وینا تر مخه دا مهال په پاکستان کې 3,30,000 افغان کډوال میشت دي. دغه کې زیاتره هغه دي چې ورسره د ملګرو ملتونو لخوا جاري شوی هغه قانوني کارډ دی چې له مخې دوی په پاکستان کې ژوند کولی شي. خو د یاد وزارت د چارواکو له مخه دوی به د روان کال د دسمبر د 1 نیټې نه پس غیر قانوني کډوال ګڼل کیږي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده.
پاکستان کې په 15 کالو نو اوسېږو، خو ابل پولیس نیولې او هغه چې کله کارډ ورته وخیلو پولیس والا کارډ راواخیستو هغه مات.
دغه سه اعلانونه چې کیږي چې افغان مهاجرو لپاره یوه میاشت وخت موږ ضرب الاجل ټاکلی ده، دوی به وځي.
دا د پاکستان د کابینه فیصله شته چې دوی به د 1 دسمبر 2012 نه پس دوی به غیر قانوني ټاکلی شي.
په پیښور کې میشت یو سو افغان کډوال وایي چې دوی غواړي چې خپل هیواد افغانستان ته ولاړ شي، خو د دوی په وینا هلته امن او د ښه ژوند تېرولو سهولتونه نشته، نو ځکه دوی په پیښور کې د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي. دوی زیاتوي
اوس داسې خلک پولیس رئیسارۍ چې زنانه ورسره ګاډي کې ناستي او ورته چې زتره کوښ او زنانه چې دا دي زی په مخه او کسان دي چې پولیس موبایل کې نه لکه زما والد صاحب دغه سره د نادر رجستریشن کارډ مو پاکستان کې پنځه دیرش کالو نه اوسېږو خو ابلو پولیس نیولی و هغه چې کله کار ورته وخیلو پولیس والا کارډ راواخستو هغه مات او واخې وغورځولو ورته دا کارډ مات نه چلیږي.
کابل یم دا اوس وخت کې چې ماجر ډېر بېزتي کېږي که نن وخت کې ماجر نه شي کولی چې افغانستان ته لاړ شي اول ته وخت تېرږي ځکه چې هلته نن سبا ټول خبرې د ډالرو دي. افغانستان چې ډېر ښایسته معدني مواد لري هر څه لري خو وسایل نه لري چې یو شی جوړ کړي او لاسته یې راوړي. افغانستان وویل چې هغه احمدشاه بابا نه روانه تر نن تاریخه پورې ټول عمر په جګړو کې تېر کړ او موږ هغه ملک کې اوسېدل غواړو چې هغه ملک کې امن او امان وي.
زما نوم یوسف خان، ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پنځه دېرش کاله پوه شو چې پاکستان ته راغلي وو. د ټول نه غټ مشکل دغه دی چې موږ کور نه لرو، نه دلته لرو، نه هلته لرو. دغسې حالت دی په پاکستان کې. خو نن سبا چې یو بچه په یو غټ سکول کې داخله نو اول خو درته داخله نه ملاویږي چې بیا داخله نو 3000-4000 روپۍ د یو داخلې اخلي. پریویت هغې ته ورولې، نن سبا هغې هم پیسې غواړي.
خو چې دې ځینه اوس پېښور ته ځې د کارخانو نه لاړ کې پولیس راشي درته ووایي ما ته کارډ راکړه چې ماجر کارډ ورکې درته ووایي پنځه شپږ سوه روپۍ راکړه خیر دی جیل ته دلیږم. جیل ته چې بیا ولېږي بیا چې ته ضمانتونه کوې وکیل نیسې په هغې 50000 راځي.
په پېښور کې افغان کونسل جنرل محمد ابراهیم خیل وایي چې د یاد وزارت د وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله او په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د چارواکو د بیا بیا د اعلانونو د مخه اوس د افغان کډوالو په دغه ښار کې ژوند کول ګران شوي دي. ابراهیم خیل سره زموږ همکار خالد خان خبرې اترې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
پېښور کې د افغانستان کونسلګری مشر سید محمد ابراهیم خیل ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په پېښور کې افغان کډوال په خصوصي توګه هغه افغانان چې روغتونونو ته د درملنې په خاطر راځي بې ځایه تنګوي او د هغوی نه بد رشوتونه اخلي. د زیاته کړه چې د افغان کونسلګری صوبایي حکومت او د سفران وزارت ته ویلي دي چې د داسې کارونو مخنیوي وکړي ګنې د دواړو هیوادونو د ولس په منځ کې به کرکه او بد اعتمادي سیوا کیږي چې اغېز به یې د دواړو دولتونو په اړیکو پرېوځي. مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې سید محمد ابراهیم خیل وویل چې ګڼ شمېر افغانانو دوی ته ګیله کړې ده چې د پېښور پولیس دوی بې ځایه تنګوي د کوم به حکله چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سفران وزارت او بیا د عوامي نشتلګون مشرانو ته ویلي دي چې په رسنو کې د دوی ځینې بیانونه ځایي پولیس ته دغه موقعه ورکوي چې په قانوني توګه افغان کډوال هم تنګ کړي.
دغه سه اعلانونه چې کیږي چې افغان مهاجرو لپاره یو میاشت وخت موږ ضرب الاجل ټاکلی د دوی به وځي بیا یو میاشت پوره شي بیا یو میاشت تمدید ورکوي. دغه خبر د صوبایي پولیسو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي. دا موقع نه دوی ښه استفاده کوي او افغانان ځوروي له جوبونو نه پیسې اخلي. او دا خبره څو واره انجینر صاحب شوکت الله خان وزیر د سفران د پاکستان ته کړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتیار حسین په تیرو ورځو کې بیان ورکړو چې په صوبه کې غیر قانوني افغان کډوال به نیولې او بیرته وطن ته لیږلی شي د کوم وروستو چې ځایي پولیس افغان کډوال ځای په ځای نیسي او د دوی په وینا پیسې ترې غواړي. یو افغان کډوال چې د پېښور په یو روغتون کې د درملنې لپاره افغانستان نه راغلی دی وایي
په جنرالي هسپتال کې مریض یې نه پروت و یې باندې نیولې 3000 روپۍ ته اخیستې وې. پولیس او ټول هسپتال کې کنه غټ غټ خلک ورته بغار وسی د خدای لپاره د مریض مړ کیږي او دغه حل موږ سره کیږي. دې دې باید دې پولیسو دې کارټونه بالکل کارټ مانی نه موږ ورته موږ ته دا کارټونه ولې راکې کسې بیا تاسو نه مانی.
د عوامي نشتر ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر سینیټر حاجي محمد عدیل وایي چې د دوی د ګوند په نظر لر او بر افغان یو دی او پاکستان او افغانستان مینس کې د فلو راتلو ویزې پابندي ختمول غواړي. خو بیا وایي چې پولیس صرف هغه افغان کډوال نیسي څوک چې په غیر قانوني توګه په پېښور یا نور سیمو کې اوسېږي.
البته چا سره ویزا نشته پاکستان دی کیو کاریو
د دې په جواب کې یو بل افغان کډوال وای چې کله هم دوی د افغانستان ناراضي نو زه په ځای پولیس کودروي او پیسې ترې اخلي
کارخانو پورې څه خبره نشته کارخانو نه چې را دی خو چې پرنګ روډ په مثال بو هغه باندې را دی د بورډ باندې را دی په دې روډ زیاتره ټول خاج دغه هغه لپاره ولاړ دی ماجر لپاره او زیاتره دا ټیکسیان والا مر سره جوړ دي چې دوی خپل اشاره ورکي هغه ورته ولګي نو هغه ودرای
دغه شان په پیښور کې افغان کونسل کرے مشر هاغلی ابراهيم خيل وای چې ډیر عجیب ده چې افغانان د پښتنو په ځمکه او صوبه کې زورولې او تنګولې شي
زما ګیله د خیبر پښتونخوا د چارواکو نه هم داده چې پښتانه په پښتنو په علاقه کې زوريږي پښتانه نه په سن نه پنجاب کې زورول کیږي خود پښتنو په علاقه کې زورول کیږي دا د ګیلې ځای ده او دا د ډیر د سوچ ځای ده چې زمنګ پښتانه د پښتنو علاقه ته راځي او په ډیر جرأت باندې راځي خودل ته ډیر زورول کیږي
دا یادونه ده چې افغان پولیس سره نږدې د افغانستان زیاتر ولسوالو خلک د پیښور روغتونونو په خصوصي توګه رحمان میډیکل کمپلیکس ته د درملنې لپاره راځي چې زیاتر پکې خپل خپلوانو او هوټلونو کې
په پاکستان کې د میشتو افغانانو د دې ستونزې چې د روان کال د دسمبر د 1 میاشتې نه پس په دوی په دغه هیواد کې غیر قانوني استوګن ګڼل کیږي په اړه مې د ریاستي او قبایلي امور وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره رابطه برابره کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی وزارت دا پریکړه ولې وکړه چې افغانان به د روان کال د دسمبر د میاشتې د 1 میاشتې نه پس غیر قانوني استوګن ګڼل کیږي
دا سیستم لري دا د چا په ذاتی خواهشاتو باندې نه چلیږي د کم وزیر په ذاتی خواهشاتو باندې صدا سي فیصله نشي کېدی زمونږ د ټولې کابینې په 2010 کې هغه وخت کې زه خپل وزیر نه وم سیفران په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر په 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه تور باندې دي کوم چې دلته 13 کال نه دي نو دا زما ذاتی فیصله نه ده دا د کابینې فیصله ده خو زموږ وزارت د هغې لپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د
نو شوکت الله صاحب افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني توګه باندې دغل توسيږي نو د دومره زیاته غټه مقدار چې 3 میلیونه خلک یادېږي نو دا به داسې په یو سو میاشتو کې څنګه وستې شي
دا چې زموږ سره ريجستره کسان چې دي تقریبا 1.3 یا 1.4 میلیونه خلک دي باقي چې څوک هم دلته اوسیږي غیر قانوني اوسیږي او هغې دوی ته مونږ نان مطلب انلیګل امیګرنټس ورته وو کوم چې په صوبو باندې منحصره ده چې هغوی څنګه ډیل کوي زمون سره رجسټرډ کسان چې دي 1.57 میلیون فوشا رجسټرډ کسان دي کوم چې نادرا کې ریکارډ لري او
د 1962 د مهاجرت د قانون تر مخه دغه افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېدې شي او دا غوی سره چې لیګل ډاکومنټیشن وی چې کوم یو NHCR اجازه ورکړې دی هغه کې بار بار ایکستنشن کیږي نو که دغه ایکستنشن دغه ډیټ ختم شي نو تاسو داسې دا ټول رانیوې شي داسې لیګل شي
د 1952 جنیوا کنونشن حوالہ ورکړي د ریګ سیګنیټری داسې نیو چې هغه کې موږ داسې دا کړی دی چې په باف فالو کو هغه شی موږ سره نه دی موږ په خپل سیستم کې 13 لک 15 لک خلک 13 کاله ساتل دا ډېره ګرانه خبره ده او داسې ملکونه شته چې د هغوی ټول آبادي 13 لک نو په کار ده چې د خپل وطن هغه ځای وطن آباد شوی دی دا خلک ورشي دا خلک نور هم آباد کړي دا هغه ځای مټي شي دا ځای کار وکړي هلته وطن آباد کړي زما خپل رایه دا ده چې خپلې خاورې ته کېدی مال ته به دی
چې دا فیصله قطعی ده چې دغه خلک چې د چا سره دغه ډاکومنټیشن شته او د 1 در دسمبر پورې په دې هیواد کې پاتې کېدی شي د هغې نه پس به تاسو واپس لیږئ
تر دې ساعته پورې دا د پاکستان د کابینې فیصله شته چې دوی به د 1 دسمبر 2012 نه پس دوی بغیر قانوني ټاکلی شي
Thank you. اوریدونکو دا ودنن خبرونه ستونزه او سرکار کستا سو هم ستونزه وینو زمونږ تر غوږی ضرور اورسوي چې مونږه د سرکار غوګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله مومل او ستونزه مو حل
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس